د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کور بیم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبرې شي، د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه ګڼ مطالب لرو. دا به هم واورئ چې د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو په درشل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي کاندیدانو څه غوښتنې لري. د خبري برخې تر څنګ نیوز پروګرام ازادي واورېدونکي خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
ازادي راډیو درنو دوستانو، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. نن د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي کنفرانس کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو پر اکرونکې کې د دې هیواد پر امنیت خبرې کېږي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د یوکرین د دفاع وزیر د دغه هیواد پر ولسمشر ژغ کړی دی چې په دې هیواد کې د روان بحران د مخنیوي لپاره دې عاجل اقدام وکړي. پوره خبر نو واورئ. نن د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي کنفرانس کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکو پر وتلو په دې هیواد کې پر راتلونکي امنیت خبرې کېږي. په دغه کنفرانس کې به د سوریې پر سیاسي بحران او د ایران د اټومي پروګرام پر جنجال خبرې وشي. د مونشن په درې ورځني نړیوال کنفرانس کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ځانګړی استازی اخدر ابراهیمی او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ګډون لري. په کنفرانس کې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پر مذاکرو او په سوریه کې د روان سیاسي بحران د قراري پر څرنګوالي خبرې کېږي. د جرمني په مونشن ښار کې به په دې درې ورځني نړیوال کنفرانس کې د افغانستان په اړه خبرې تر ډیره حده د دې هیواد پر امنیت متمرکز وي. د کنفرانس برخوال به د روان کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو پر څرنګوالي او په راتلونکي کې د دې هیواد د امنیت په اړه پر موجودو اندېښنو بحثونه وکړي. افغان چارواکي وايي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او نه تن نور زخمیان دي. د هلمند والي د دفتر رئیس نقیب الله سکندر نن مطبوعاتو ته وویل چې په سیستاني سیمه کې له دوو ورځو راهیسې جګړه روانه وه او بیګا بلاخره پای ته ورسېده. د زیاته کړې چې په دغه جګړه کې اووه وسلوال کسان نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه جګړه کې لس افغان عسکر وژلي او د درویو طالبانو وژل هم مني. چارواکي د اداره دوي او وایي چې په جګړه کې یو سیمه ییز پولیس وژل شوی او درې نور زخمیان دي. او د فاریاب په شیرینتګاب ولسوالۍ کې 1500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیول شوي. ویل کېږي چې دغه مواد د انتحاري حملې لپاره فاریاب ته لېږدول شوي. د فاریاب امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل
موټر میمدان کې یو حمله انفجاری انتحاري در مربوطات
دا وایي دغه موټر چې له چاودیدونکو مواد او د راکټ له مرمیو ډکو په شیرینتګاب او یا په میمنه کې د انتحاري حمله لپاره راوړل شوی و. نو امنیتي ځواکونو د دغه موادو په نیولو په سیمه کې د یوې سترې انساني فاجعې مخنیوي وکړ. د فاریاب امنیت قمندان زیاته کړې چې د دې چاودونکو موادو په نیولو کې د سیمې خلکو هم مرسته ورسره کړې وه. په چاودونکو موادو د دغه بار موټر چلوونکي تښتېدلی دي. او د امریکا متحده ایالاتو هغه ټولنې ته چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنې پلان درلود مالی مرسته ځنډولې ده. د نړیوالې ډیموکراسۍ د پروګرام جوړولو مسؤل عطا محمد وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې یو بل نظر پوښتنه په پلان کې و چې مسؤلیت چې هدف یې دوی او څو نورو ټولنو ته سپارل شوی و، خو اوس د ټولو کار ځنډېدلې دی. د نړیوالې ډیموکراسۍ مؤسسې چې د امریکا حکومت ورسره مالی مرسته کوي د افغانستان در روانو انتخاباتو په درشل کې لومړی نظر پوښتنه په دسمبر کې وکړه. لدې نظر پوښتنې ورسته افغان حکومت پر امریکا تور ولګاوه چې په انتخاباتو کې د لاسوهنیا څه کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د دغې نظر پوښتنې د ځنډېدو د علت په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. له یوکرین څخه هم دا اوس را رسیدلی خبر وایي چې د دغه هیواد د دفاع وزیر پر جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ باندې ژغ کړی دی چې ژر تر ژر په دې هیواد کې د روان سیاسي بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د یوکرین د دفاع د وزارت د مطبوعاتو دفتر وایي چې د دغه هیواد د پوځ او دفاعي چارواکو لخوا یوه عاجله غونډه سوې وه او پر جمهور رئیس یانوکوویچ دغه ژغ وسو. د دې خبر نور جزئیات په وروسته درته ووایو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر سره ګوري. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې لخوا یو شمېر بهرنیو هیوادونو او د یو شمېر رهبرانو د ټلیفوني مکالمو د څارنې په اړه د معلوماتو تر افشا کېدو وروسته دا اول وار دی چې انګیلا مرکل او جان کیری مخامخ خبرې کوي. په دې معلوماتو کې چې تېر کال افشا سول څرګنده سوه چې د امریکا د استخباراتو ادارې د صدر اعظم مرکل او په اروپایي اتحادیه کې د یو شمېر نورو وګړو ټلیفوني مکالمې څارلې وې. دغې مسالې د جرمني او امریکا اړیکې پیچلې کړې. د جرمني د حکومت یو ویان نن وویل چې جان کیری او انګیلا مرکل به نن په برلین کې د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادو پر اړیکو او پر نړیوالو سیاسي حالاتو خبرې کوي. د جرمني صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ خپل پارلمان ته په خبرو کې پر امریکا او برېټانیا انتقاد وکړ. مرکل وویل چې دوه اړخیز باور ته صدمه رسېدلې ده. ملګرو ملتونو سازمان د اټومي انرژۍ د څارنې اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستیو پرمختګونو سره د دې وخت را رسېدلی چې د ډېرو پیچلو اټومي مسلو د حل د هڅو پر پیل غور وشي. د دې ادارې مشر یوکیو امانو فرانس پرز اژانس ته وویل چې دوی هیله لري په راتلونکي وخت کې به په خپلو کارونو کې د هغو اټومي مسایلو د حل لپاره ګام پورته کوي چې د پوځي اقدام امکان ورسره تړلی وي. د امریکا حکومت وایي کچېری په بوستون کې د تیر کال د ډلهیزې منډې په ترڅ کې د بمې چاودنې پر تور جوهر سنایف مجرم ثابت شي نو هغه ته به د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر پرون وویل د څارنوالانو ته اجازه ورکړي چې د سرنایف لپاره د 2013 کال د اپریل د 15 په بمې حمله کې چې درې تنه یې ووژل او 2 تنه یې زخمیان کړل د لاس درلودو په خاطر د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. د 2001 کال د سپتمبر د 12 تر حملو وروسته دا په امریکا کې تر ټولو لویه حمله وه. د باستون ښاروال مارتن والش د امریکا د لوی څارنوال د دغې پریکړې هرکلی کړی.
As you all know, as a state representative, I voted against the death penalty.
دا وی لکه څنګه چې تاسو ټول په یوه ژي ما د دولت د استازي په توګه د مرګ د سزا پر ضد رائے ورکړې ده. کنن بیا هم پر دې مسله راګیری وسی او څوک ما رائے واخلي زه به بیا هم د اعدام سزا به تر رائے نه ورکوم او خپل رائے به نه بدلوم. خو خبر از ما د رائے نه ده او ما د پریکړې مسله نه ده. زه قضایي سیستم او د هغې پروسې ملاتړ کوم چې لوی څارنوال هولر نن اعلان کړی ده. څارنوالان ادعا کوي چې جوهر سرنایف او ورور یې تمرلان سرنایف چې دواړه په خټه چچنیایان دي د بخار د ګونو په مرسته دوه بمونه ځای پر ځای کړي وو چې په باستون ښار کې د ډلهیزې منډې امراتون په د پای لیکې ته نږدې وچاودېدل. تمرلان له دې چاودنې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلوال نښته کې ووژل سو. خو د هغه ورور شل کلن جوهر سرنایف وایي چې دی بې ګناه دی.
د ازادي راډیو د خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زدرن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش هغه راپور رد کړی چې د افغان حکومت له یو شمېر وزارتخانو سره د مستقیم مرستو پر څرنګوالي انتقاد کوي. بیا به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي کمپاین د پیلېدو په درشل کې کاندیدانو ته څه وایي. په افغانستان کې د چاپي مطبوع خاوندان بیا له کاندیدانو غواړي چې د خپل کمپاین لپاره پاڼې په افغانستان کې دننه چاپ کړي. او دا به هم واوري چې د پاکستان صدر اعظم نن په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیلولو لپاره له ټاکل شوې کمیټې له غړو سره وکتل. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر درو بجو د ازادي راډیو لاروانې خبرونې اوریدلی شئ. امریکایي مفتشانو په یوه راپور کې ویلي چې د امریکا د نړیوال پرمختیا اداره اوس هم د افغانستان له هغو وزارتخانو سره مستقیمو مالی مرستو ته دوام ورکوي چې د مرستو په لګښت او حساب کتاب نه پوهیږي. تر دې مخکې یو ایس ایټ هم دا راپور رد کړی و او ویلي و چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکایي مفتشانو له افغان حکومت سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې د درغلۍ یا د ناوړه استفادې او نورو نیمګړتیاو مشخصه یادونه نه ده کړې. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورت.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د رسمي مفتشانو هغه ارزونې نشي منلی چې د افغانستان له وزارتخانو سره د امریکا پر مستقیمو مالی مرستو انتقاد کوي. د امریکا د خاص سر مفتش دفتر یا سیګار چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د کانګرس لخوا څارنه کوي په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د امریکا د نړیوال پرمختیا اداره د افغانستان له شپږو هغو وزارتونو سره چې د یو ایس ای ډی د قراردادیانو په وینا د امریکا مستقیم مرستې په سم ډول نشي لګولی، له هم مالی مرستو ته دوام ورکوي. د سیګار راپور زیاتوي چې امریکا له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر مستقیمو مرستو ژمنه کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی پرون وویل چې له کابل سره مستقیمې مالی مرستې له ډاډمنو لارو کېږي.
The report that you referenced today
دا راپور چې تاسو یې یادونه کوي د مرستو له هغه پروګرام سره چې موږ په افغانستان کې لرو عملا هیڅ نږدېوالی نه لري. څنګه چې راپور ادعا کوي امریکا د افغان حکومت خزانه ته مستقیما 2 میلیارډ ډالر مالی مرسته نه ده لګلې، برعکس موږ د حساب کتاب د ډیرو پرمختللو میکانیزمونو په وسیله چې پر مالی مرستو د امریکا د حکومت کلک څارنه ورسره ده په دې لړ کې له 300 میلیون ډالرو کمې پیسې لګولې. سیګار ویلی که څه هم له افغانستان سره د امریکا د مرستو د سم لګښت یقیني کولو په برخه کې اقدامات شوي خو ځینې لانجمن مسایل لا هم پر ځای پاتې دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو څو کلونو کې د افغان حکومت په وزارتونو کې د بهرنیانو تفتیش ښایي چې دوی د مرستو د سمون او حساب کتاب ورکولو توان نه لري. خو یاد شوی راپور زیاتوي چې له دې سره سره د امریکا د نړیوال پرمختیا اداره خپل اصول په پام کې نیسي او د مستقیمو مرستو تړونونه کوي. له دې مخکې د امریکا د نړیوال پرمختیا ادارې یو ایس ای ډی هم د دې انتقادونو په وړاندې په غبرګون کې وویل سیګار له افغانستان سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې د ناسمې ادارې د خطرونو د مخنیوي لپاره د اقداماتو نیمګړی انځور اخیستی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختیا د ادارې مرستیال مشر لاری سمپلر په یو بیان کې ویلي د سیګار تفتیش هغه څه په ګوته کړي چې دوی هم د خپلو هڅو په ترڅ کې تشخیص کړي وو. سمپلر زیاتوي د سیګار په ارزیابۍ کې له افغانستان سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې د هیڅ راز ناسم لګښت، درغلۍ او یا له مرستو د ناوړه استفادې یادونه نه ده شوې.
ترشنه آسمان لاندی
ل طالبان سره د پاکستان د حکومت د سولې امکان څومره دی؟ د پاکستان له حکومت سره د پاکستانی طالبانو د سولې اغیز به پر افغانستان او سیمه څه وي؟ په دې موضوع د شنبه په ورځ له 4 تر 5 بجو د افغان او پاکستانی صاحب نظرانو بحث له آزادی او مشال رادیوګانو څخه په یو وخت واوري.
زیر آسمان کبود
د ازادي راډیو په دغه روانه خبرونه کې وړاندې به تاسو دا واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د هغه کمیټې لغړی سره وکتل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ټاکلې ده. د دې موضوع تفصیل تاسو ته درکو. خو د افغانستان انتخاباتو ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرته د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو کاندیدان په قانون کې لټاکلې هدا د خپلو انتخاباتي کمپاینونو لپاره زیاتې پیسې ولګوي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د دې کمیسیون مسولانو نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې د انتخاباتي میکانیزم په اساس باید کاندیدان د خپلو مالی لګښتونو راپور په شفاف ډول د کمیسیون ته وړاندې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زیاتوي که چیرته د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان د خپلو انتخاباتي سیالیو په ترڅ کې کومه سرغړونه وکړي نو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته به معرفي شي. نور حال په دې اړه له کابل د مرزي احمد زی په راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي که چیرې د جمهوری ریاست کاندیدان د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې سرغړونه وکړي نو له قانوني چلند سره به مخامخ شي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي که د روانو انتخاباتو هر کاندید په قانون کې له ټاکلي حد څخه د خپلو انتخاباتي سیالۍ لپاره زیاتې پیسې ولګوي نو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته به معرفي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاء ضیاء الحق امرخیل د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته
ټاکنو خپلواک کمیسیون وخت کې د قانون پر رڼا کې ټاکنې تر سره کړي چې 10 میلیون افغانۍ په نظر کې د نه زیات مصارف کاندیدان کې دا یو تخطي بلل کېږي او تخطي انتخاباتي هغه موارد دي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتي کمیسیون بعد هغوی ته هم توصیه کوي، هم همدارنګه نقدن دوی جریمه کېږي. ګورم چې مخکې له دې نه چې موضوع جریمې ته ورسیږي یا تخطي ته ورسیږي، قانون ته احترام وکړي او د قانون پر رڼا کې ټاکنې د قانونه مخته ویسي.
ښاغلی امرخیل زیاتوي د انتخاباتو د میکانیزم په اساس باید د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالي لګښتونو راپور دوی ته ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوري ریاست هر کاندید کولای شي 10 میلیونه افغانۍ او د ولایتي شوراګانو هر کاندید کولای شي 15 لک افغانۍ د انتخاباتي کمپاینونو لپاره مصرف کړي. ټاکل شوی ده د جمهوري ریاست د کاندیدانو انتخاباتي سیالۍ راتلونکي اونۍ پیل او د حمل میاشتې تر 14 پورې دوام وکړي. د جمهوری ریاست، ولایتي شوراګانو او د پارلماني انتخاباتو مخکېنی تجربه ښودلې ده چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال د زیاتو پیسو لګول او هغه مهال په کمپاینونو کې د شفافیت نشتون هغه مسله وه چې ویل کېدل کاندیدانو له ناسرګندو سرچینو څخه پیسې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي کمپاینونو پر وخت د زیاتو مالي مصارفو په هدف یو لایحه ترتیب کړې ده چې له مخې د کاندیدانو مالي سرچینې باید مشخصې وي او هر کاندید باید یو بانکي حساب ولري تر څو معلومه شي کاندیدان له کوم منابعو څخه پیسې ترلاسه کوي او تر کوم حده د کاندیدانو په انتخاباتي سیالۍ باندې مالی لګښت راځي. خو که چیرې د جمهوري ریاست کاندیدان په قانون کې له ټاکلي عد څخه د خپلو انتخاباتي سیالۍ لپاره زیاتې پیسې ولګوي، کومه سزا به ورکړل شي؟ په دې اړه د شکایتونو د اورېدو کمیسیون بیاند نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل:
ما در مرحله اول اگر احساس کنیم که کدام کاندیدی بیشتر از
په لومړی قدم کې کچېری موږ احساس وکړو چې کوم کاندید لا ټاکلي حد څخه زیاتې پیسې مصرفوي، هغه ته اختر ورکو او په نورو مرحلو کې کېدای شي چې عکس العملونه وخیو، هغوی جریمه کړو او انتخاباتي کمپاینونه یې محدود کړو.
دا چې اوس مهال د ځینو هیوادونو سرتیري په افغانستان کې میشتي او له وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي، د چارو کتونکي داسې اندېښنې لري چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان به له هغوی څخه پیسې ترلاسه کړي. خو تر اوسه روښانه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اورېدو کمیسیون به دغه وړتیا ولري چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال به د احتمالي سرغړونو مخنیوی وکړي او که څنګه.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید له قانون سره سم پر انتخاباتي مبارزې تر 10 میلیونه افغانۍ ډېرې ونه لګوي او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره دغه پیسې 15 میلیونه افغانۍ ټاکل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که کاندیدان تر دغو مشخصو پیسو زیات مصرف وکړي، قانوني چلند به ورسره وشي. بل لور ته د چاپي مطبوعو یو شمېر خاوندان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غواړي چې خپلې چاپي پاڼې په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دوی لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار به د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسوي. ټاکل شوی ده د جمهوري ریاست د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه راتلونکي اونۍ پیل شي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي چې خپل انتخاباتي پاڼې دي له ښاروالۍ سره په همغږۍ په ښارونو کې نصب کړي. قسیم سلم الله کابله له نور تفصیل سره.
د 1300 لمریز کال لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاینونو په درشل کې د یو شمېر چاپي مطبوع خواندان وایي که د جمهوري ریاست کاندیدان خپل انتخاباتي چاپي مواد دننه په افغانستان کې چاپ کړي، نو ګټه به داخلي مطابعو ته ورسیږي. د یو شمېر چاپي مطبوع خواندانو د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کیفیت او بیې له پلوه کورنۍ مطبعې له بهرنۍ سره کوم توپیر نه لري. سید نظیف هاشمي او احمدشاه دراني چې په کابل ښار کې د چاپي مطبوع خواندان دي، له ازادي راډیو سره په مرکه کې خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې:
موږ اکثر کاندیدانو ته کوټیشنونه ورکړي دي، خو د موږ خواهش هم همدارا چې په دې وړکي بحث کې باید دوی له احساس افغانیت د احساس نه کار واخلي او د خپل کارونه په همدغه بحث په وطن کې وکړي، په همدغه خلکو باندې خپلې پیسې مصرف ته ورسوي چې بالاخره باید یو څه ګټه ته ورسیږي.
زما جدي خواهش د ټولو کاندیدانو نه د یو فرد افغان په صفت هم دا دی چې دوی د دغه سرحد افغانستان نه دا کار دی ونباسي. همدلته موږ د دې توانایي لرو، شپه ورځ ورته کار کوو، ښه نویت باندې ورته په وخت زمان سره رسوو.
ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې دوی د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له ټولو کاندیدانو سره په دې اړه تماس نیولی، خو یوازې محدود شمېر کاندیدانو د انتخاباتي موادو د چاپولو فرمایش ورکړی دی. دوی وایي دا مهال شاوخوا سل چاپي مطبعې یوازې په کابل کې فعالیت کوي چې زرګونه کسان پکې کار کوي. تر دې مخکې ایسایا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړ ادارې هم د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غوښتي و چې تبلیغاتي پاڼې دې د هیواد په مطبوع کې چاپ کړي. د ولسمشرۍ او دغه راز د ملي شورا په مخکېنی انتخاباتو کې کاندیدانو خپلې تبلیغاتي پاڼې د هیواد څخه بهر په ځانګړې توګه پاکستان کې چاپولې. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو کمپاینونه راتلونکې اونۍ پیلېږي چې دوه میاشتې به دوام وکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي رډیو ته ویل چې په دې اړه یې له ښاروالۍ سره یوه لایحه برابره کړې څو کاندیدان خپلې تبلیغاتي پاڼې له یادې مرجع سره په همغږۍ په ښارونو کې نصب کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشخص لایحه په دې برخه کې لري. کاندیدان باید ښاروالۍ سره په همغږۍ خپل بلبورډونه، پوسټرونه د ښار په بلابلې سیمو کې نصب کړي، او موږ په لایحه کې په دې باندې تاکید کړی دی چې د ښار نوماتا یا د ښار
دی. وایي که چیرې کوم کاندید له یادې لایحې سرغړونه وکړي او خپلې تبلیغاتي پاڼې په نامناسب ځایونو کې نصب کړي نو جریمه به سي. د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوري ریاست هر کاندید باید پر تبلیغاتي چارو 10,000,000 افغانۍ او د ولایتي شوراګانو کاندیدان باید 15,000 افغانۍ ولګوي.
په افغانستان کې د چاپي مطبوع خاوندانو د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د خپل کمپاین لپاره چې کومې پاڼې چاپوي هغه د افغانستان دننه چاپ کړي. وړاندې په روانه خپرونه کې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط دا واوري چې افغان ځوانان د لومړي ځل لپاره کولی شي د ویب پاڼې له لارې د سندرو د جوړولو په سیالۍ کې د ګډون له لارې خلک په انتخاباتو کې رای ورکولو ته وهڅوي. دغه مطلب وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او آزادی رادیو د انټرنیټ لالارې په azadi.com کې نیولې شي. د خوراکي موادو نړیوال پروګرام ویلي چې تیر کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات تر متوسطې اندازې زیات وو. درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د غنمو ژمني کښتونه وشول او حاصلات به د څوړمنې په وروستیو کې واخیستل شي. خو داسې اټکل کېږي چې د هوا درجه به تر متوسطې ټیټه وي او بارانونه هم شاید د پخوا په پرتله کم وي. نو دا نه ده څرګنده چې د غنمو پر سژني کښت به اغېز سوي. فرشته جلالزی راپور لري.
په افغانستان کې هر کال په اوسط ډول پر 2.5 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل کېږي. د دې کښتونو 90% په مني کې وکرل سي چې 80% یې بارانونه اوبوي یا للمی وي. د خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د غنمو د کښت حاصل نږدې 15 میلیونه ټنه وو. دا اصلاتو د اندازه کڅ هم د 2012 کال په مقایسه لږ ده، خو په نورو تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري. البته د غنمو په دې حاصلاتو کې د افغانستان د وی سیمې څخه تر بلې فرق وو. د خوراکي موادو نړیوال سازمان وایي د نور افغانستان په مقایسه تیر کال په فاریاب، غور، جوزجان او خوست کې حاصلات د وچکالۍ د دوام، د بې وخته باران او د غنمو د مرض په خاطر کم شوی وو. تیر کال په افغانستان کې د حاصلاتو د زیاتېدو یو عامل دا و چې د شخصي شرکتونو او د افغانستان د کرهنې وزارت لخوا دهقانانو ته د غنمو زیات اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي وو. په شمالي ولایتونو کې هغو کروندګرو چې په خپله د اصلاح شوي تخم د اخیستلو توان نه لري د افغانستان د کرهنې وزارت د سبسایډي پروګرام څخه مرسته ترلاسه کولای شوای. خو په عین حال کې د سازمان وایي چې که تیر کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات ډیر شوي د کوکنارو کښت هم پراخ شوی. د سازمان وایي چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان له 14 ولایتو په 12 کې د کوکنارو کښتونه زیات شوي دي. د خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي د دریم کال دی چې په پرله پسې ډول په دې هیواد کې د کوکنارو کښت زیاتېږي چې د تریاکو د نرخ لوړېدل او د بې امنیتۍ زیاتېدل یې یو عمده دلیل ګڼل شوی. دا اداره زیاتوي په عمومي ډول په افغانستان کې تیر کال د وړو نرخ لوړ شوی وو، خو د شو حاصلاتو په خاطر د افغانستان د خوراکي موادو د مسؤلیت وضعیت ثابت دی. او که په ځانګړي ډول ورته وکتل سي د دې هیواد په لویدیځو مرکزي ولایتو کې د بارانونو د کموالي په خاطر خلکو کم حاصل واخیست، نو د ستونزو د موجودیت په اړه اندېښنې سته او کېدای شي چې زیاتې فقیري کورنۍ بیا هم پر نړیوالو بشري مرستو اتکا وکړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام باید تیر کال په افغانستان کې څه باندې 900,000 بېوزلو کورنیو ته عاجلي خوراکي مرستې کړې وای.
د سندرو له لارې څرنګه د افغانستان د انتخاباتو لپاره مبارزه کېدای شي؟ لږ وروسته به په خپرونه کې واورئ. خو اوس یوه داسې مسله راخلو چې تر ډیره نړیواله ده. په وروستیو دولسو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو نوي ښوونځي جوړ شوي او د پوهنې د وزارت په وینا څه باندې 10 میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې زده کړه کوي، خو لا هم د افغانستان ډېر شمېر ښوونځي ودانۍ او مسلکي ښوونکي نه لري. د یونسکو له یو تازه راپور سره سم په نړۍ کې 650 میلیونه ابتدایي ښوونځي شته، خو د دغو ښوونځیو 2.5 میلیون زده کوونکي نه لیک لوست کولی شي او نه په ابتدایي حساب پوهېږي. په دې اړه جزئیات د اسمت سروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو یونسکو وایي د نړۍ په ډیرو ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت دومره ټیټ دی چې 2.5 میلیونه زده کوونکي په دغو ښوونځیو کې حتی لیک لوست او د ټیټې سویې ریاضي نشي زده کولی. د یونسکو له راپور سره سم د دومره زیاتو زده کوونکو بې سواده پاتې کېدل په تعلیمي سیستم کې د 109 میلیارد ډالرو د ضایع کېدو سبب کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو کلتوري تعلیمي ادارې یونسکو دا خبره د څارنې په بل کالنی راپور کې کړي چې د چهارشنبه په ورځ خبر شو. په راپور کې ویل شوی په بیوسلو هیوادونو کې په څلورو کې یو برخه ظلم کې حتی یو جمله هم نشي لوستلی، او د داسې زده کوونکو شمیر د افریقا د لوی وچې د جنوبي صحرا په هیوادونو کې 40% ته رسیږي. د راپور په دوام کې راغلی د هغو هیوادونو په منځ کې چې یونسکو یې په اړه څېړنه کړې ده، ودرشي د خپل حق بودیجې چې په ابتدایي دورې لګول کیږي ضایع کیږي، ځکه اکثره کوچنیان په دغو ښوونځیو کې څه نه زده کوي. د راپور په بل برخه کې یادونه شوې په دې ښوونځیو کې ناسم تدریس د بې سوادۍ لوی میراث پرېښی، او دا تر دې پراخ او لوی دی چې تر دې مخکې تصور کېده. د یونسکو د 1500 مخیز راپور د ترتیبولو اصلي مسؤل پاولن روز فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغه زده کړه څه ګټه لري چې زده کوونکي که شوانزی تا لکلونو تاک سره سره سرسری لیک لوست هم ازده نکرهشی. ده یونسکو مدیری ایرینا بوکووا هم پا دی عربو ویل ده دی مواسه تعلیمی هدفونه چه پا 2000 میلادی کال تاکل شوی ول نشی ترلاسه کده. ده دی پا وینا ل 2015 کال روسته باید پا دی برخه که نوی هدفونه و تاکل شی. لراپور سره سم پا هوگو هیوادونو که چه چیرن پا که شویده پا چلورو که تر درو لشون که دخپلو هیوادونو پا ملی میار ده معلمی زدکری کردی. یونسکو همداراز وای د فرانسې، جرمنی او بریتانیا په شان پرمختللو هیوادونو کې د مهاجرو کورنیو ماشومان د دغه هیوادونو د اصلي اوسیدونکو تر ماشومانو په زده کړه کې ډیر وروسته پاتې دي. د راپور په بل برخه کې هم ویل شوی چې د استرالیا او نیوزیلند اصلي اوسیدونکو هم د مهاجرو له ماشومانو سره ورته ستونزې لري. د راپور په پای کې ویل شوی چې په نړۍ کې د ابتدایي زده کړو په عمر برابر 160 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم.
آزادی رادیو ڈاٹ کام یو بل ویب پانه سولا اے ایف دغه انټرنیټ پانه غواړي چې د سندرو د سیالیو له لارې د افغانستان انتخاباتي مبارزې ته خلک وهڅوي. قسیم سولمل په دې اړه یو راپور لري چې د انتخاباتو په اړه په یوې سندرې پیل شي.
ای زم افغانانو ورونو، راځئ چې انتخابات را روان دي، راځئ چې سره یو ځای یو لاسو حق د انتخاب لرو او صلح را روانه ده.
دا د یو ځوان ژغ دی چې د سولې ټکی ای ایف وی پانی لاري خلک د 1993 المریس کال د ولسمشري او لایکي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د لومړی ځل دی چې یو بهرنی وګړی د افغانستان د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره داسې یو پروګرام جوړوي. د دې وی پانی د موسیقي جوړونې مسول یوسف احمد شاه د پنځمه پرز ازادي رجوت ویل دوی غواړي لدې لارې د سولې او ورورولۍ پیغام ولېږي او په انتخاباتو کې د ګډون د ګټو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
خو د دې کانتس هدف دا دی چې د ځوانانو د تشویق کړي چې په انتخاباتو را روان شو او په سولې را روان شو او رای بدن. او د کلن تمامو هدف کانتس دا دی کې
د ښاغلي احمد شاه په خبره دا وي پانه دواني مخکې د ټراویز بیرټ په نامه د استرالیایي وګړي لخوا جوړه شوې ده. دی وایي افغان ځوانان کولای شي د نړۍ له ټولو برخو څخه د sola.af په وی پانه کې نمونه ولیکي او د سندرو د جوړولو په سیالۍ کې برخه واخلي. د sola.af چلوونکي وایي تر اوسه لسکونه افغان ځوانانو له دې وی پانه څخه د سندرو لپاره موزیکونه ترلاسه کړي دي. خو دا چې څوک کولای شي په دې سیالۍ کې برخه واخلي په اړه یوسف احمد شاه وایي
کسایی که اشتراک میکنن خب طبعا دیگه اونا باز میفهمن که از
دی وی طبیعی ده. هغه کسان چې غواړي ګډون وکړي هغه ځوانان او محصلین دي. له هیواد څخه بهر کسان هم کولی سي خپل سندري اپلوډ یا ویبپاڼې ته پورته کړي. دغه ویډیو یو که یوازې ژغیز کلیپونه وي هر څومره چې زیات وي هغومره ښه دی. نوموړی زیاتوي هغه ځوانان چې غواړي په دې سیالیو کې برخه واخلي نو کولی سي د سلباغۍ یا دلوې تر دیارلسمې نیټې پورې خپل نومونه له یادې ویبپاڼې سره ثبت کړي. ښاغلی احمد شاه وایي له ګډون کوونکو څخه لس تنه به د لومړي مقام د ګټلو لپاره د یوه خصوصي تلویزیوني شبکې له لارې په یو سیالۍ کې برخه واخلي. دی وایي وړونکي ته به تر $100,000 پورې جایزې ورکړل سي او دغه راز به ورته د یوې تصویري سندرې د جوړېدو امکانات برابر سي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره ګټور تمام سي څو خلک د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې چې شاوخوا دوه میاشتې وخت ورته پاته دی رایه ورکولو ته وهڅوي.
دوی په چې او دېرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د جرمني په مونشان ښار کې په نړیوال امنیتي کنفرانس کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکو پر وتلو او په راتلونکي کې د دې هیواد پر امنیت خبرې کیږي. په مونشان کې په دغه درې ورځني نړیوال کنفرانس کې پر نورو نړیوالو مسایلو هم بحثونه کیدونکي دي. دلته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او عرب لیگ ځانګړی استازی او د امریکا د دفاع وزیر له عمده ګډونکو څخه دي. چارواکی وای د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د دولتي ځواکو وسلوالو طالبانو په نشته کې شپږ وسلوال وژل شوي او نه تر نور زخمیان دي. خو طالبانو ادعا کړې چې په جګړه کې لس حکومتي عسکر وژلي او د درویو طالبانو وژل کېدل مني. د فاریاب په شیرین تګاب ولسوالۍ کې 1500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیول شوي چې د فاریاب امنیه قومندان وایي د دغه ولایت شیرین تګاب ولسوالۍ او یا هم په مرکز میمنه کې د انتحاري حمله لپاره راوړل شوی. د فاریاب امنیه قومندان نن ازادي راډیو ته وویل د دغه موادو پونیولو سره یې په سیمه کې د وستري انساني فاجعې مخنیوي وکړ. د یوکرين د دفاع وزیر د هیواد پر ولسمشر ویکتور یانکوویچ باندې نن ژغ کړی چې ژر تر ژره د پدې هیواد کې روان بحران د پای ته رسیدو لپاره ګام پورته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. د امریکا د استخباراتو د ادارې له خوا د شمیر بهرنیو هیوادو او د نورو هیوادو د رهبرانو د شلیفونی مکالمو د سارنې په اړه د معلوماتو طرف شه کېدو وروسته د جرمني او امریکا روابط هم پیچل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اټومي انرژي د څارنې اداره وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستیو پرمختګونو سره د دې وخت را رسیدلې چې د یو شمېر پیچلو اټومي مسلو د حل لپاره چې پوځي اقدام خطر هم ورسره تړلی دی غور وشي. او په فرانسې کې د محکمې څارنوالانو وړاندیز کړی چې د ګرجستان د دفاع پخوانی وزیر ډیوید کزرا شویلی باید خپل هیواد ته واستول شي. د کزرا شویلی مدافع وکیل نن ویلي وروستۍ پریکړه باید د فبروري په 28مه وشي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنه په ټوله افغانستان کې اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د ټاکل شوی کمیټې لغړیو سره ولیدل او هغوی ته یې واک وسپاره چې له وسلوالو طالبانو سره دې ژر تر ژره اړیکې ونیسي. د پاکستان جګپوړي حکومتي چارواکي وایي که چېرته طالبانو د حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ دوی به د هغوی پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیلولو لپاره د ټاکل شوي کمیټې له غړو سره کتلي. د پاکستان د دولتي راډیو د راپورونو لمخې د دې هیواد صدر اعظم د جمعې پر ورځ له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د ټاکل شوي کمیټې له غړو سره په اسلام آباد کې وکتل او له طالبانو سره د خبرو اترو د پیلولو او یو لړ نورو مهمو مسلو یو سره خبرې وکړې. په لیدنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو دولتي چارواکو هم ګډون درلود. یو وی با خبر زئی سرچنی ازادي رادیو ته د نوم نخ پرولو په شرط ویل صدر اعظم نواز شریف د پلاوی غړو ته پوره واک ورکړ چې له وسلوالو سره د ژر تر ژره اړیکې ونیسي او په لومړي سر کې د لاغو وسلوالو ډله سره اړیکې ټینګې کړي کوم چې له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو دي. بلخوا د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نون ګوند یو تنجک پوری غړي ظفر علي چاله رسنیو سره په خبرو کې وویل کچېری وسلوال طالبان د حکومت وړاندیز ته مثبت ځواب ورنکړي نو حکومت یې پر ضد پراخو عملیاتو ته چمتو دی.
جو ڈیمانڈ بنتی ہے طالبان سے وہ یہ کہ یہ خدا را یہ ایکٹیویٹی تم کر دیں. میری بھی دلی خواہش ہے بطور ایک اچھے شہری کے
منگل طالبان گفتگو چھ پاکستان کی جان مرگی بریدنا اور بمی چودنے بند دکڑی منگ واڑو چھ دا مذاکرات کامیاب شی او کچھیر طالبان مثبت جواب رانہ کر نو بیا دولت دمر کمزور نہ دے منگ داغوی پر خلاف پر خوا عملیات تو چمتی تو پاکستانی وسلوال طالبان عمومی ویان شاہد اللہ شاہد پیوی مطبوعاتی اعلامیہ کے پاکستان دا صدر اعظم لخوا دا سولے دا خبرات رو دوڑاندیز ہر کلے کڑے او پدے اڑے دا خپل دلی دا شورا کنڈا ہم را بللی دا دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا چار شمبی پرست طالبان تا دا مذاکرات یو بل چانس اعلان کر او دا امدی موخی لپارے دا یو سلور کسیزی کمیٹے اعلان ہم وکر د مذاکرات د پیل لپاره په سلور کسیزه کمیټه کې د کابل لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن، پاکستاني خبريال رحیم الله یوسفزی، د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او په خوانی جنرال محمد عامر او د صدر اعظم نواز شریف سلاکار شامل دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د هغه کمیټې لغړیو سره خبري وکړي چې هغوی ته واک ورکړی دی څو له طالبانو سره د سولې خبري مخته یوسي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو خادم حسین د دغو خبرو په ارتباط وویل
دا مذاکراتي کمیټي جوړ کړی شوې ده، سالیسي کمیټي جوړ کړی شوې ده د ریاست یا د حکومت د غاړې نه. په دې صورت کې یو ریاست یو غیر ریاستي تنظیم سره یا تنظیمونو سره خبرې اترې کوي، د هغې خفګانونه معلومول غواړي او هغې داسې د آئین او د قانون لاندې هغه خفګانونه وي او هغه خفګانونه لري کی نو د ریاست داخل دی چې هغې به ټوپک کیږي او جنگ به پرېږدي او د ریاستي اداره کې یا سیاسي عمل کې به شامل شي. نو بیا به حکومت یا پارلیمان فیصله کوي که دا کمیټي مطالبه کچ مونږ ته دې ټول آئینی او قانوني اختیار راکړي شي او قبل څوک دا خبره کوي دا به د پاکستان د آئین تر مخه یو غیر آئینی اقدام.
د سیاسي چارو د کارپو خادم حسین څرګندونې مو اورېدې. وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ازادي رادیو ته را رسیدلې سب شوي پیغامونه خبرو.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
د امریکا د هالیوډ پیژندل شوی لوبغاړی او هنرمند سټیفن سیګال له فاکس ټلویزیون سره په خبرو کې د روسي په ساحلي شارګوټي سوچي کې د اولمپیک د شمنیو لوبو په ترڅ کې د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې رد کړې او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې هیواد د استخباراتو د فدرالي خدمتونو په کار کې یو ستر او بخشي او د روسي ولسمشر یو ستر مشر وباله چې د استخباراتو په برخه کې ډېر کار کړی دی. د مسلې تفصیل د جانقالی کوزی په راپور کې.
یو ځان وژون کې په اصطلاح جلب شلوله او لویدیزو حکومتونو په نږدې وخت کې د ویترو روسي حمله خبرداري ورکړه. له همدې امله د امریکا جنگي بیړۍ د تیاسې په حال کې دي. دا خبرې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره پخوانی علاقمند کاندید مایک حکبی په فاکس ټلویزیون کې د خپل پروګرام لارې مطرح کړي. خو د امریکا د سینما هنرمند سټیون سیګال په دې اړه زیات پوهیږي. سیګال د حکبی په پروګرام کې د سوچي د لوبو په جریان کې د تروریستي حمله خطر بیخي کم وباله او وای د روسي امنیتي ځواکونه خپې جني. سیګال ویل هیڅوک د مطلق امنیت ډاډ نشي ورکولای. د مثال په ډول کېدای شي چې یو سړی له دوکانه یو خلته بوره او پیری او د لارې په اوږدو کې موټر ووهي. د دغه راز د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما څخه وغوښتل چې له روسیې سره د اړیکې ښه او نږدې کړي.
روسیه یو غښتلی او د زیاتو طبیعي زیرمو لرونکی هیواد دی او په زړه پورې مشرتابه لري. زما په فکر روسان زموږ دوستان دي او د دې لپاره چې موږ نور ستر طاقتونه لستونې تیر نه کړي موږ باید له روسیې سره ښه دوستي ټینګه کړو. زما په فکر دوی باید زموږ ستر متحدان وي.
په سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو په اړه سیګال وویل د لوبو په جریان کې به په سیمه کې ګډ امنیتي حضور رامنځته شي. د فاکس ټلویزیون د پروګرام چلوونکي حکبی سټیون سیګال د غیر رسمي سفیر په نامه یاد کړ چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د دوستۍ اړیکې ټینګ کړي او زیاته کړه چې جمهور رئیس اوباما تر اوسه دا کار نه دی کړی. د ټلویزیوني خبرونې په جریان کې له پوتین سره د سیګال یو ځای عکسونه هم خپاره شول او دا هم وویل شول چې په تیر مارچ میاشت کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری روګوزین له سیګال څخه غوښتي ول چې په امریکا کې د روسي ټوپکو لپاره د مارکیټ پرانستلو لپاره دې له چارواکو سره چنې ووهي. د هالیوډ پیژندل شوی لوبغاړی سیګال د روانې میاشتې په سر کې د امریکا لاس ویګاس ښار کې د روسیې د کلاشینکوف ټوپکونو او وسلو نندارتون ته هم وربلل شوی و.
آزادی او اوریدونکی
السلام علیکم د ازادي او اوردونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو په دې پروګرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه راغونډستې وې دي سو تن اوردونکو په خپل سیمه کې د روغتیاي ستونزو مسله یاد کړي څوک وایي اداري فساد افغان دولت بدنامه کړي او څوک به وایي چې بې ګناه بنديان دي ژر تر ژره خوشي سي د ازادي او اوردونکو اوسنۍ پروګرام پیلوه هڅه مکړه چې زیات وخت تاسو ټلیفوني پیغامونه تور کړو دغه پیغامونه سره اورو په پیل کې اوردونکو په خپل سیمه کې د صحي ستونزو په اړه خبرې کوي ورسته پر نور مسایلو ژغیدل دي
خبر خبر دارو دوا گانے
محمد قاضی ولایت دوبند ولسوالی اوسیدونکی یم زمان په ولسوالی کې کلینیک نشته مو په دې ځنه کې زنانه مریضان یعنی نسانی او لدی مریضان ډیر لري هغه ولایت مقام سو ولایت مقام له موږ ډیر لري په کیلومتر مزل کوو او بیا هلته خپله تداوی کوو په لار کې غټ مشکلات سره مخامخ کیږي قرباغ ولسوالی لپاره وړو او مکوار لپاره هغه موږ نه ډیر لري مخفل ولسوالی ته کلیک تر اوسه فعال نه ده کې
نو ته د لپلیک پر ساده کې د ارتکان د سټره سره د نه خلګي کیږي د حکومت د خدمت دولت د زمي شکایتونه د زمي مظاهری ودونه باندې
د پرا ولایت په بلوک ته ولسوالی څخه خبره کوم د محلي پولیس کمانډان چې د احمد شاه خان په نامه نیزي د زری خلګ شکایته او یا نه پر تر چانه پر ګر کړی ماشومان او سترګری د دې سخت حالت سره مخامخ نه ډوډۍ ستنه لمنستانه او دستانه وبستانه د استراسه
د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د خلیر دایرې نه غږی کوم مونږ دا مشکل لري چې دغه کاشان خلک کې د غربکان مونږ ډېر په عذابۍ کې او که دغه ورک شي ښه ده
زه زه په مزید د شینوار ولسوالۍ د یو درې د تاسو په ماسکین څه دا ده د کاشان خلک تر وکړ نو موږ سره په عذابۍ ته موټر کار شي کې ډېر راه کړم نو څه به کړی نه دا نه کړی نه دا هله ده چې د غربکان د زړه زړه خو دا نه نو لري چې وسره
محمد مرکزی حکومت څخه موږ غوښتم چې د اړیکانو الکې څنګه دفاع وکړي
راځي افغان د هلمند د ولایت د کرنسیل زول سوالیا د زوی د ریشان د سیمې سره سټیک ته تماس کیما موږ سره د سخت مشکلات او د سخت کلن کیږي موږ غواړم چې موږ د محترم واجی صاحب سره او د کچیر د موږ د منځ کې مسول کم کمانډان د اغه ته غواړم چې د محترم واجی صاحب او د سوال سره د غواړم چې موږ هم کولی شي موږ د لیدري ریشان خلک ډیر سخت مشکلات سره دی او دغه مالی پولیس وو او د هغه په یو سره د هغه اربکیان سره دی ته فاتنګ دی او د تازه دی
موٹر لرو ٹانکر اور گمرک موٹر پر گیری تین ہزار مدا قانونی وزم بار کرے دا سرا زدان دی دا دوست منگا تین ہزار افغانی غیر قانونی واڑی موٹر منگ کل وزن دی
نیمروز خبر قوم نبی جان نیمروز ترازو سره ډیر پازه بیو ترازو باندې مافسه ویلی او موږ نه په نجایز توګه 3000 افغانۍ اخلي وا زمون قانوني بارو حجت نه بارو
متیولا د نیمروز راي ما خبرې کوم او موږ ډریوران یو دا د نیمروز راځو را سره د تاسو بازار شو موږ نه پرځای ته توګه 3000 افغانۍ اخلي راځو ما دا دغه روپیا کې و چې وزن قانوني وزن 3000 افغانۍ موږ نه هیو سره
موږ د روان اتحادیه طرفا بیا زده راځو دا چې زنګ وایي د لار نه کومه پوسټه د فارا په خاورته دغه زیات په څیر اخلي تقریبا په شپږو تر کې یو واسطه د کلکو سره ولاړ نه په جوړه ساتي اخلي دا د دې لپاره چې ټول مخنیوي کړی کوم د مور د مخنیوي کړی چې دا کومه پیسې په لار کې خپل باندې د ډراوارانو او اډیاو مستقیم نظر کې جمهور ته خپل راي وتی
عبد الرحمن رحمی د کندهار ولایت څخه تاسو د ریډیو کارکون څخه خواهش همدا دی چې تاسو د ټلیفون د پیغام ثبتون کې ماشین شماره بار بار تکرار کړئ چې ډیر افراد چې به د بدني خبر او حالات به تاسو شریکوي ته زموږ یو ځوان تن د ولایت په مکان کې د منابع بشری د سرپرست یا مشر سره چې داغه څخه د عریضه غوښتنه کړې وه چې ته د زما عریضه را امضا کوي وه چې ته وخت نه لرې پر تا باندې وخت تېر شوی دی او حال دا چې به هره ورځ رسیدګي دغې ادارې ته کوله نو دوه چې خو هره ورځ راځم دا خو ستا مشکل و چې ته ولې نه راتلې دوه زه نه وم راغلی نو دوه زما مشکل خو نه دی ستا مشکل دی ته رسم کارکوونکی یې ته باید هره ورځ راغلی وای نو بل اخره د یو سنجری تقاوتی سړی دی د سړی ډیر لطیش خړه کړی دی او د ته په داسې الفاظ سره وینا کړی دی چې هغه جایز نه دی چې په دا پیغام کې تیسته پیردم او نور ولس یې واوري زه د ادارې چارواکو څخه همدا خواهش و تقاضا کوم چې تاسې په اداره کې داسې بې حوصلې کسان مه دروئ چې دا غریبو افغانانو سره دوی دا چل چله نو چې هغه د حکومت څخه بالکل مخکور شي
سلام سره شذر کوم کوم چې سمنګان کې خلک راځي پسند کوي د ولی پول پول دې خو څه دای دې په سل او تر څه دای دې نو څه چې ولا اوس راغلي دې چې د مارکیټ لای کنه څه په دې خلک دې نه لکه وانه شفي لکه وانه ولا کا وانه ورته لکه نو په یوه ځای آی د حکومت لا سوړځي آی د مافیا کاري په لا سوړځي په خو څه پسات دې لري او تر څه
د نورایلی د یلمند ولایت د مرجید ولسوالۍ د سستانیت سره په تماس کې یم پر څنګ په سستانیت کې پر موږ پروت چې دا اوس په ټول افغانستان کې دی اساسي حکومت نه عمل کیږي پر ملت عمل کیږي موږ تاسو په نامه غولول یو د لوی اختر په څلرمه ورځ زما د څوارلس کالو وراره پولیسو بیا ولی و خپلې پوستې ته جنسي تېری ورسره کړی و خو ما د ولسوالۍ مقام ته د ولایت قومندانۍ ته د ملي امنیت مقام ته په ولایت کې ټولو ته مې عریضې پر مېز خښومې حتی خلک دروازې ورته کوي ما په نظر ته وروغوږې یو نه څه پیدا چې دغه د قانون منګولو ته وسپارې ولاکه چې دا اوس سره کم برتن پر موږ پروت یې
نما دا پیغام دې نیټه او شعب جهاد وزیر تا چا سره کوم کار نه کړی هغه په دریم لاس سره روان لاس سره شو دې نو خواهش ته دا پروژه مو متیری په دې چې کوم کار نه کړی هغه کال په دریم کال په کار نه شو هغه به تورانې دوبانی
مو زره چې مور څخه دا خواهش ته زه د هلمند خبره کوم چې دا په زرها و انسانان دا لسته لکیږي چې پولی چرخه او بګرام او په ټول افغانستان په مرکزی ولایتو کې په زندانو کې د ګناه مسلمانان ناستي دی هیڅ نظر به دې ته نه دی کړی دی دې مطلق دې ته نظر و چې دا بندیانو ته دا مظلومان دې خوشي کړي
دغه ګرام د زندان څخه بنديان لیکي زه د کندهار د ولایت شول کوټ ولې سوالي څخه خبري کوم نو دغه بنديان د تمر شیل ټپاله د دلی دي چې د طالبان مستر کومندانان ګرسي او دغه بنديان د ګرامه سبیر کراسي وای دا د ګناوی او هڅه اور ما چې وای دا چې مشکو په نامه یې سړی دی او خپل د دولت خاصه ورزي وای دا د ګناه خلک د شواهد نه ستاندي نو هغه خلک د څه په کار په خاله کې د مصر جنگیږي نو زه خواهش لرم چې دغه د بګرام زندان ښه په مکمله توګه د سیاو سیلسي او شواهد مستحق خلکو ته معلوم شي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم، نوم یې حاجي محمد ولی عادل دی. او حلین زه دغه کاندیدان چې ځانونه یې کاندید کړي که دوی واقعي ځانونه د افغانان بولي او د افغانستان نمایندګان یې بولي، دوی دې د پل شرخي معبد چپلا وګوري چې دلته څه مظلومان پراته دي او په څه شي باندې پراته دي. په زرهاوو انسانان پراته دي، دا لس کاله کېږي دا خارجیان غلولي دي، هلته په زندان کې غورځولي دي.
زما دا پیغام دی چې په افغانستان کې کوم زندانونه دي که نه، هغوی کې غون شخصي زندانونه دي ور، شخصي بندیان دي ور، او چې کوم بندیان دي ور بس هغه بس پیسو په زور باندې او پیسې را به درخوش کومې کو مطلب هغې جزایي او که غیر جزایي او پیسې را که په هر ځای کښې په هر ولایت کښې داسې بندونه جوړ شوي مو په دې سترګو لیدلي دي چې کوم ځای کښې بندیان دي واجبانان هغه بس دردو دروازو ته ګوري چې اوس په څومره یو څه څوک نه ورپرېږدي دي غیر د پیسو نه دی غیر د هغه نه نه ورپرېږدي.
زما پیغام دا دی موږ کله لرو د معارف وزارتو څخه چې موږ ته د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کښې د مکاتبو او لیلو ستونزه حل کړي، هلته مکتبونه شته او شاګردان ورته راځي خو متاسفانه هلته معلمان نه شته چې د معلمانو د ښه معلمانو زمینه موږ ته مساعده کړي.
لوګر ولسوالۍ لیدونکی عبدالاور خان غږېږم. مونږ چې کله لاړو لوګر ته او کانکور امتحان لپاره مادګۍ لپاره لاړو، مونږ ډېرې سختي مشکلات سره امتحان ورکړه. امتحان کښې خامخا به درغلي څه وي، خو د درغلۍ له امله مونږ ته دا خواشیني څرګندوو چې درغلي وسوره را اخیستې به مو هغه ته سوځولي به مو، دې کښې خو د اسلام نوم وو. تاسې ولې دا را اخیسته اوبو ته مطلب دا د اسلام لپاره یو غټ سپکاوی ده.
رسول الله احمد زیم د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ نه. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ټولو هغو ادارو څخه هیله کوم چې د افغانستان سروه کوي په ټوله نړۍ داخل او خارج کښې د افغانستان د قومونو دنونو کښې د قومونو انډول دي وڅېړي چې څومره کسان په دا خارج کښې او څومره کسان په داخل کښې په پوهنتونونو کښې پښتانه جذب شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر یو طرفه قضاوت کې او په هندوستان او ځینې نور دولتونو کې څومره کسان دي هغو کښې د پښتنو ونډه کمه ده. اسلام
نری پکتیکا ولایت مرکزی اړوالو څخه په اړیکه کړی یم. ما پیغام ټولو ته دا ده چې ټول څه درسونه ووایي او تعلیم ته مخکې کمت نزدیک مخل آواز نشر کړي. وسلام.
زه سید افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسو د کندهار ولایت د تعلیم و تربیې د ریاست څخه پوښتنه وکړي او زما لمبر تاسو سره نوټ کړي که زما لمبر کار ونه کړي موږ ته یو میسج راوستوي. زه یو نمونې په شکل باندې د معروف ولسوالۍ کښې دوی پنځه څلوېښت یا پنځه شپېته هر څو مکتبه چې دي، زه به دوی څه ووایم دغه رئیس صاحب ته یا دغه مدیر د ولسوالۍ ته چې ته یو دوه شاګردان موږ ته راوله اول نمبر یا درې د ولسوالۍ څخه، زه بیا واستوم په خپل شخصي لګښت ترکیې ته یا پاکستان ته یا هند ته یا یو بل خارجي هېواد ته. د دوی عکس العمل به تاسو ته معلوم شي چې د معروف په ولسوالۍ کښې دوی کوم مکتب لري او کوم شاګرد دوی حاضرولی شي. هیله مو دا ده چې تېر کال خو ډېرې روپۍ را ووتلې خلکو یې وړي، په سږ کال کښې دا زما اواز تاسو وزارت معرف ته ورسوي او
دا رسول جان خبرې کوم دی غزنی ولایت د رشیدانو ولسوالۍ کښې د تلیفوني پایې نشته دي د مخابراتي تونونه، یعنې مونږ د ډېر غټ مشکل سره مخ یو. باید چارواکي زمونږ د غږ واورېږي چې مونږ دای ته پایې را ولېږي ولا کې یا تلیفون کار کوي هر شی که
هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کښې یم. د کجکي په ولسوالۍ کښې د خدې نه شتون ډېر خلک مجبوره کړي دغه ته دي چې اوس را ولاړ شي دا خدې ته اور واچوي. دولت ته مو دا هیله ده باید چې د لوړ مقامات او دولت دغه ځای ته فکر وکړي او دا خدې یا چلنده کې د غونډې ابدې دپاره د شپې او ورځې او یا ګل کې له ځانه سره یوسي. وسلام.
پکتیا تنکنی نا سمیولا حلیم تن در خبری کم د پکتیا والا د تنکنی په ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه نشته. خلک له ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخابرات او ټکنالوژي وزارت ته هیله کوو چې د تنکنی په ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه فعاله شي.
د غزنی په غورک ولسوالۍ کې د افغان بیسیم شبکې سم پوره کار نه کوي. افغان بیسیم شبکه کار کول د تزما دا پیغام دی چې دا شبکه ډېرې سمې شته صحیح توګه فعاله کړي. مننه.
زما پیغام دا دی چې زموږ د سخي ګل د داولسوالۍ څخه خبر کړم. دغه د ټلیفونو شبکې چې دغه ډېرې خرابې دي، دغه ډېره لرسنګي کې زموږ دغه ډېره راډیو څخه دغه خواهش دی چې دغه تر دغه د ټلیفونو د شبکې والا په دې لازمي خبر ور ورسوي. وسلام.
رسمی خان خبر کوم غزنی والا د رشیدان ولسوالۍ نه. ما چارواکي مې دا هیله ده د رشیدان په ولسوالۍ کې مخابراتي انتنونه نشته. ټلیفون پایې یعنې دوې دانې چا باندې کړي دي. خدای دولت خبر باندې کې طالبان نه لاسه باندې دي، خو اوس موږ نشته غواړ چې د ستونزو حل شي. مولې د غټ ستونزې سره مخ یو.
زه د ولایت پاکستان مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. نو که دا تمه او توقع تاسو لري او مسلمانانو د افغانستان د امریکا یا اروپایي ډله به افغانستان جوړ کی تو والله په بلله کې جوړی کی دا د اوس نوی خبرونه مې تر لاسه کړل. وی ویلې چې سلګونو غروال ټانګونه امریکایانو وسوځول او افغانانو ملي ملي پولیس ته نه ورکوي، ځکه چې دا یې په سیستم نه پوهېږي. نو څنګه په نورو غروال ټانګو باندې په سیستم باندې پوهېږي او دې باندې نه پوهېږي؟
اول مریم د چلشنګ بازار خبرې کوم. دغه مې اواز کړی دی د کرزي صاحب څخه ښایست لرم چې لاس کړی بچي وکړه او دغه یو نکړه چې د ولسوالۍ د بلې ولسوالۍ ته تبدیل کړي. هر عسکر وهر کوم نه خپل پرسر باندې بچي کوي، مقصد نه هکو نه هکو نشته.
دا پیغام دی وزیر دی پاتا چې کم کسان د میلیور دو په دیپوګانو دا شی ولاړ دي، هغه غوړي دي کورج دي او کار شې دي. هغه مونږ یو ورو مونږ ولیدل هغه غون په بازار کې خرڅې دي. نو وزیر دی پانه مونږ دا خواهش ته چې بدغه تارره وو چې دا خود د افغانستان د اردو شادانه باته ده.
زه یو سرباز اردو میډیم په خوښ کې وظیفه اجرا کوم. زه به وزیر دی پاتا هغه غوړم چې دغه زړو کمانډانان د ټول دند لري کې ولې چې هغوی ټولو سربازان تخریدوي. هغوی ته وایي چې که تاسو نشئ کولای نو خپلې درې شی موږ بس علاج کوي. ګورو ته نور خلک ډېر دي. افغانستان ډېر په خاصات وخت کې روان دی. غواړم چې ښه اخلاق سربازانو بریدملانو سره وشي، ولې که دغه اردو ولاړه ده په سربازانو بریدملانو ولاړه ده.
زه خواندارم مینه وال د پکتیا ولایت د جهر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان ولپور چارواکو ته خاصه پندک ته وظیفه دفاع ته د غرض کوم چې په تلویزیونو کې اعلانونه کوي چې افسرا میپذیره دولسم صدنامه ولري څوارلسم صدنامه ولري. آخر چې نوي ځوانان امکان ورکوي چې واسطو والا څه ډالر پیسې وي چړیا کمیابیږي تو دولسم نه څوارلسم نه خلاص یغه د انتظې پاتې کیږي. نو دغه ګډوډي به تر څو پورې دغمل کیږي.
د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروگرام دغه و چې ټول وخت یې ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځانګړی شوی وو. ستاسو په سلهاو نورو ټلیفوني پیغامونه هم رسیدلي دي چې په وار سره به په دغه پروگرام کې خبرې شي. د اوس لپاره ته خدای پامن.
بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا
د بلال خوگا آزانا د ملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا د بلال خوگا آزانا د ملال یا قربانا شان بدے سرگنشی کل شان بدے سرگنشی پخندا بدل تجنشی ٹوٹے ٹوٹے کمونا ڈب گیا سر پے ونشی ڈب سن دے ترے تمشی لوئی میں لچھی لویا گانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملالے